روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمباله تر کلی کوم خی تاسی د مخ د ښکلا او همدارنګه د پوستکي د تازه ساتلو لپاره ډاکټران ته مراجعه کړې وي. کېدای شي ځینې له دې شکایت ولري چې د سترګو شاوخوا مو ګنځې رامنځته کېږي، یا هغه چې تنکي ځوانان شوي دي یا پیغله شوي دي په مخ باندې وایي دانې راخیږي او نه پوهیږي چې چاره یې څنګه وکړي. له دې سربیره د ځینو کسانو په بدن باندې ځینې طبي نښې نښانې دي، دا چې موږ څنګه کولی شو خپل پوستکي ته په سمه توګه باندې پام وکړو، همدارنګه کوم ډول ویټامینونه زموږ د بدن لپاره ضرور دي چې وکولی شي زموږ پوستکی تازه او نرم وساتي. د چاودیدلي پوستکي لپاره یا دغه د بیا رغونې لپاره څه اړتیا ده، څنګه کولی شو د پوستکي د زړیدو مخه ونیسو؟ نن خبرونه کې قدرمن ډاکټر صاحب را سره ده، زلمی خان احمد سی، چې دوی د پوستکي د ښکلا او ناروغیو متخصص دي. ډاکټر صاحب ستړی مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. دا اوریدونکو به هم که چیرته وروسته تماس ونیو او پوښتنې د موضوع په تړاو درلودله اتریوا به ورو خو په نمبرو کې زب خپل پوښتنه دراشم چې ما سره د پوستکي د ساتنې او ښکلا په اړه باندې زیاتې پوښتنې دي. نمبر خو تاسو ته خره غلا سویم ستړي مشه پروګرام ته.
وعلیکم السلام، ما سلامونه او نیکره دې هم دې ازادۍ راجو لاله نه افغانستان ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم او ته لوی تختن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او خوشوند غواړم. بیا هم مننه او خوشاله مې چې د هیوادوالو په خدمت کې ما
مننه ډاکټر صاحب کول مودن. ډاکټر صاحب موږ وایو چې تاسو د پوستکي د ښکلا او ناروغي متخصص یاستې. پوستکي د بدن څومره مهم غړی دی، بخصوص هغه چې مخ ته ډیر پام کوي او غواړي چې د مخ پوستکی تازه اوسي او دغه ګونځي یا تور ټاپې چې په پوستکي باندې د سترګو شاوخوا وي یا په تندي کې چې ګونځي رامنځته کیږي د دې مخه ونیسي.
مننه خورجانې، دا باید ووایم او اوریدونکي په دې باید پوسی چې پوستکی نو ټولونه عمده ارگان دی وجود ده، لطولونا هغا مهمه وزیپه دی پوستو که داده چی دی وجود داخلی سیستم طول ده کور کرده ده او ده محفظت کهی. پو دی پوستو که مختلف غداوات دیسی هغا داخلی سیستم ده بعضی نقصانات نپری دیسی داخل سی. نو پوستو که ده باید وی ماسیل پو طول بدن که ایر مهم ارگان دا. نو رازو اصلی تا پختنی تا چه سرنگا دی خلکو پا مخ باندی چملکی پیدا کی گی یا لکی پیدا کی گی. نو دی زوانان و خلکو پا مخ اکثر چه چملکی را منسته کی گی بیلی لکنه لری، یو خدا دی چه پا نورمال لول باندی یو شخص سالیخت و کالون پورتا کی گی دی رد پستو که لاندی خواتا کومې چربیانې چې وي هغه په نورمال حالات کې له منځه ځي او پوستکی له غونجوالي سره مخامخ کیږي. بل کله چې د هوا یا موسم یخیږي په دې وخت کې پوستکی یو نوع کنسټرکشن ورته وایي، یو تقلص کوي، راټولیږي. کله چې پوستکی راټول شي په دې وخت کې هم پر مخ باندې د سترګو په خواوشا کې غونجې ښکاره کیږي او دا اکثره د یخې هوا د وجې نه هم کیدای شي. هغه کسان چې مایات یا اوبه په ژمی کې کمې چکی دی غې د کموالی دی وجه نه هم دغه نه مشکلات رامنځته کیږي. البته دې ته خو ناروغي نسو ویلی، دا په زیبایی یا په کازمیټیک کې یو مشکل ده چې اکثره خلک له دې نه رنګ جوړي. یو خو په نورمال ډول هغه کسان چې هغوی سن پورته کیږي هغوی نو معمولا مخ هم چملک کیږي او پوستکی هم ګنجي کیږي ځوړند کیږي، هغه بیا بیل باز ده. او دویم اختنه دی فکر کومه دی لکو پا باره که وا
بله و
نو دویم اختنه تا دی رازمه چه لکه په مخ باندې څنګه پیدا کیږي او ولې پیدا کیږي. لکه معمولا دوه ډوله دي، یو خو هغه لکه دي چې هغه په حامله دارو خځو کې پیدا کیږي، یا هغه ښځې چې ودونه وکي شومان دا وری شو دی ورکی هغه کې پیدا کیږي، هغه ته کولاز موای. یو هغه لکه دي چې هغه په ځوانانو انجنونو کې او په ځوانانو حلقانو کې پیدا کیږي، هغه ته بیا ملاز موای. د دوارو علتونه هم فرق لري، او په دوارو کې هغه اراض علائم او کلینیکی لوحی هم فرق کوي. نو رابس اولین هغه خځې چې هغوی حمل لري یا بارداري، دوی معمولا د دغه شلکو سره ډېرې مخامخ کیږي. د ټولو نه عمده یا مهم علت یې هغوی دا ده چې دوی په دغه د حمل په دوران کې د مختلفو ویټامینونو، له مختلفو پروټینونو، له مختلفو کاربوهایډریټو د دې له کموالي سره دغه خورکۍ مخامخ کیږي، او د دې په مخ باندې لکې رامنځته کیږي. دلته د دې مصارف د ویټامینونو په بدن باندې زیاتیږي. یو خو دا ده چې دا حمل لري، دا له خپل بدن نه د پلاسنټا د لارې نه ماشوم ته ویټامینونه او پروټینونه ورکوي. نو دا چې کله څومره اخلي، اکثره طفل ته ورکول کیږي او هغه پیغې باندې ژوندۍ ساتل کیږي. نو په دې حالاتو کې مور یا د ماشوم مور چې کومه دغه له مختلفو پروټینونو او د ویټامینونو د کمواري سره مخامخ کیږي، معمولا د دې په مخ باندې لکیرا پیدا کیږي چې دې ته کولازما وایي. دا سیستمیک علتونه دي. او نور علتونه لکه چې په ځوانانو کې را پیدا کیږي، هغه دا دي هغه کسان چې مثلا په دوامدار دول باندې سیګریټ څکې دي، هغه په مخ او د سترګو په خوا او شا کې لکیرا پیدا کیږي. دماغ کسان چې په دوامدار دول مر ته کار کوي یا د مر پروټکشن نه لري، هغه ته دغه لکې پیدا کیږي. بل هغه هم هغه کسان چې یا سر دردی لري، یا پزه بندیږي، یا په لانګ ترم یا په اوږده مهاله وخت باندې دا شخص انټیبایوټیک استعمالوي یا ضد د میکروب دواګانې خوري، هغه هم د بدن مختلف سیستمونو باندې تاثیرات کوي، او دغه شخص د ویټامینونو د کموالي سره هم مخامخ کیږي. نو دوی ته هم دغه د مخ لکې را پیدا کیږي، چې بیا هر یو ځانګړې تداوی په ځانګړو میتودونو باندې کیږي. اوس خوشبختانه تداویانو یا دغه ټکنالوژي ډیر پروموشن یا ډیر پرمختګ کړی دی، چې اوس خصوصا مخصوص لیزرونه راغلي دي د هر ناروغۍ لپاره، د هغو نه استفاده کیږي. همدارنګه ښه تشخیص چې اوسي بعضې دواګانې هم په دې کې کومک کوي. نو دغه داسې عمده عواملو ما په ساده ژبه تاسو ته وویل چې خلک ما په ساده ژبه باندې پوه شي.
مننه ډاکټر صاحب. کده د دغه په اړه برته لګ ډیر وایست، دغه سترګو شاوخوا چې مې حلقې را منځته کیږي، په بخښنې سره ګونجې را منځته کیږي، او سترګې ورسره بیا کوم د چا ډیر وي کې کم وي، ځینې کسان هغه تنکې ځوانۍ کې د سترګو شاوخوا هم دغه خطونوي یا تندي کې د خطونوي. تاسو د چربۍ یادونه وکړه چې دلته هغه چربۍ چې کله منځ ځي عمر ورسره ډیریږي، او د ګونجې ورسره هم دغونه یې یا د خطونوي پراخه کیږي. دا بیا د څه ډول چربی ده؟ چربی مو هغه چې چاغوالی چربی ده، یا بل ډول بدن کې څه دي چې په ویټامینونو باندې خلک کولای شي پوره کړي، یا بل کوم څه طریقه شته دغه لپاره؟
ډیر خدای چې د سترګو خواو شاول خو په لکو باندې خبرې وکړو چې د سترګو خواو شا د تورې لکې ولې پیدا کیږي، او تداوی چې دا بیا به یې نه رست راسو د سترګو په خوا شا په چملکۍ او د غو په چربیانو به خبرې وکړو. نو زه راځم اول د سترګو لاندې یا شاوخوا چې کومې تورې حلقې پیدا کیږي دې ته ډارک سرکل وایي. دا معمولا په هغه کسانو کې ډېرې لیدل کیږي چې هغه انجونې یا ډېر ژاړي، یا سترګې ډېرې سولي، یا همدارنګه دوی هم د ویټامینونو له کموالي سره مخامخ شوي وي، یا اکثره بې خوبۍ، یا هغه کسان چې هغوی همدغه سیګریټ یا نشهیي مواد استفاده کوي. خصوصا بعضې کسان دي چې هغوی د ټابلیټ کا په نوم باندې ګولۍ دي، هغه چې ډېر استفاده کوي هغوی ته دا مشکلات رامنځته کیږي. هغه کسان چې هغوی ډېر فزیکي کارونه کوي، یا هغه کسان چې هغوی مثلا دو او دری ودونه لري دغه اشخاص ته بیا دوی د پروتین د ډیفیشنسی سره مخامخ کیږي، دغه خلکو کې بیا د سترګو خواوشه حلقې لیدل کیږي. البته د سترګو خواوشه حلقې اوس په دنیا کې یو موډ هم راغلی د چېغې دپاره، بیا یو خاص انډی اکټ په نوم باندې یو لیزر ده چې بعضې خلک په اروپا او په دې نورو ملکونو کې کوشش کوي هغوی د سترګو خواوشه حلقې جوړې کړي چې هغه تورې ښکاره شي. دا یو نوی موډ ده چې شاید به وروسته افغانستان کې هم اکثر خلک د دې علاقه پیدا کړي چې دغه موډ استفاده کړي. خو په هر حال هغوی د دې په خاطر کوي چې دا سړی یا دغه ښځه یا دغه نجلۍ څنګه داسې غمګینه ښکاره شي او دا تورې حلقې ولري. نو دا هلته زه خو دا د انټرنیشنل یا بین المللي کنفرانسونو ته چې ځم هلته اکثره دغه تداویانې هلته مطالعه کوو، هغوی سره بیا په دې باندې بحث کوو. نو راځو چې موږ خپل هیواد ته، زموږ په هیواد کې خو علتونه ډېر زیات دي او د ټولو نه مهم علت یې همدغه کمخونی ده، همدغه د ویټامینونو کموالی ده، او همدارنګه هغه کسان چې تشویش لري یا خفګان لري، او همدارنګه دوی یا زاړي ډېر سترګې سلوي، دغه مشکلات دوی ته پیدا کیږي.
که د غیب را ته وایست د هغه خطونه یا چملکی چې د سترګو شاوخوا رامنځته کیږي، ځینې کسانو سترګو شاوخواوي، د ځینو کسانو دغه د خندا خطونه ورته وایي، د خولې او دغه ترمنځ چې دي پزې ترمنځ د خندا خطونه، او همدارنګه تندې کې کله کله ډېر ژور ژور خطونه وي، بخصوص د نارینه وو څومره چې زه متوجه شوم د نارینه وو تندې نسبت ښځو ته ډېر ژور ژور خطونه لري.
او ډېر ښه، دغه ته په پښتو کې یا په فارسی کې چملکی وایي، او موږ ورته ګونځي وایي، او په انګلیسي کې ورته رینکل وایي، چې دا هم ځوانانو ته هم پیدا کېدای شي او د سن په زیاتوالو باندې هم پیدا کیږي. کله چې مثلا دغه د پوستکي لاندې دغه چربي په نورمال ډول باندې یا د بعضې فکتورونو د وجې نه کمه شي یا له منځه لاړه شي، نو دلته معمولا دغه مخ خواوشا ټول ګونځي ګونځي کېږي، خصوصا پیشانی کېږي یا تندی چې ورته وایي دا کېږي. دې بعضې خواوشا دوه لینونه دي، لینونه دي چې دې ته خد خنده هم وایي، او نیز ولد الفولد ورته وایي په طبابت کې. دغه اکثره خطونه پیدا کیږي، او دا ایجد ساين په نوم باندې هم طبابت کې ورته وایي. نه هغه کسان چې عمرونه زیات دي دغه خطونه پیدا کیږي. دا ټول د سن په زیاتوالي باندې کیږي، او د دغو چربیانو د کموالي دی وجه نه کیږي. نو خوشبختانه اوس دنیا ډیره پرمختللې ده د دې لپاره چې دا د خندا خطونه جوړ شي، یا مثلا د مخ پاس د پیشانی چملکی جوړ شي، یا مثلا د سترګو خواوشا چملکی جوړ شي. دا نو په درې قسمه تداویانو باندې اوس په حال په دنیا کې انجام کیږي. لومړی خو د بوتاکس په نوم باندې یو پیچکاری دي چې هغه یو زهرجن مواد دي، هغه ورکول کیږي تر څو هغه اعصاب چې دغه چملکی رامنځته کوي هغه ډیپریس کی. راغلی دی چې هغه په مخصوصو کینورو کې زرکیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو ګیلاس اوبه راواخلئ، موږ به ملاړ شو اورېدونکو سره به یو دمه واخلو. عیار صاحب پروموشن آماده کړی ده، لږ دمه به واخلو. ډاکټر صاحب به اوس کې بیرته به راوګرځو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
تاسو مخه غلازده رادیو نوري روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی او نن د پوستکی په خلا باندې خبرې کوو چې څه د دې بایسکیږي چې د ځوانانو د سترګو شاوخوا چملې کې پیدا شي همدارنګه پتندې کې ژور خاتونه رامنځته شي او هغه پیغلې چې د سترګو شاوخوا له تورو حلقو څخه ویر لري یا د سترګو شاوخوا د حلقې دي څنګه تداوي کولای شو څه حل لري دي څه ډول تداویانی د دغه سترګو د حلقو د لمنځوړو له همدارنګه د خاتونو د لمنځوړو لپاره اوس مهال په افغانستان یا په ټول نړۍ کې رامنځته شوې دي او مصرف یې څومره دی په دې باندې ډاکټر صاحب څخه واورو. ډاکټر صاحب که تاسو واخیستی وي مهرباني بیرته مغه خبرې مو چې چرته قطه شوې وي هغه ته به وګورئ.
نو دلته مونږ ویلې چې مونږ دا په درې ډول تداوی کوو، دغه چملکانې یا دا ګونځې یا دغه مخې چې ځوړن شوی، لومړی خو ورته کوشش کوو چې بوټاک زرکو او بوټاک هغه د پیشانی او د سترګو خواوشا دغه چملکې له منځه وړي. دا تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کار کوي، بیا یې ریپیټ زرکېږي. دویم بیا یو رقم جل اوس راوتلی ز راغلی د دنیا ته، هغې ته هایلورونیک اسید وایي. هغه د انسان د وجود سره جوړ شوی مواد دي چې هغه ډېر کامیاب دي. هغه بیا دا د نیزو لبل فوډ چې ورته وایي، یا دا د خندا خطونه چې ورته وایي، په دې کې ورته زر کېږي، یا چې مخکې کوم ټیټوالی جګوالی هغو کې زر کېږي. البته دا باید یو خاص متخصص په واسطه باندې زر دغه ته مثلا د اناتومي د فیس مکمله معلومه یې. دلته دغه مواد متاسفانه یو زیات اختلاطات یا کمپلیکیشن چې ورته وایي، یو یا نقصانات چې ورته وایي، هغه دا دي که چیرته دا په رګ کې لاس یا هغه رګ بندي او کومې ساحې ته چې دغه رګ وینه وړي یا هغه رګ هغه ساحه ټوله پلچکي او دا مخ یا شخص له منځه ځي، اکثره مړ کېږي هغه ساحه او ژر کېږي، چې هغه ته نیکروسز وایي. دا باید هر څوک درک نه کړي. دلته متاسفانه په اکثرو هیوادو کې یا مثلا افغانستان کې اکثره آرایشګاران هم دا کار کوي چې اکثره مریضان پرې خراب شوي بیا موږ ته مراجع کوي. نو په دې خاطر زه دا وایم چې دې کې ډېر احتیاط وکړي. بیا نو درېم مهمه برخه لفټینګ ورته وایي یا پلاستیک سرجري ورته وایي، چې موږ یې لپاره یو خاصه سرجري کوو چې د غوږ شاوخوا ساحه یې کټ کوو او دا څومره اضافه پوستکی شي هغه ټول ترې لرې کوو. دا بیا په څو میتودو کېږي چې هغه د پلاستیک سرجري خاص میتودونه دي. همدارنګه د سترګو خواوشا پوستکی چې ځوړن شوی یا زاد شوی، دې ته اپر بلیپوپلاستي وایي او دا لاندې ته لوور بلیپوپلاستي وایي. د دې لپاره بیا دوه قسمه تداویانې دي. یو خو دا دي چې موږ که چېرته چربي کې یو مخصوصې کینولې لرو، یو مخصوص میتود په واسطه باندې هغه کینولې ور داخلو او هغه چربي د لیزر په واسطه ترې وباسو. دویم که چېرته پوستکی زیار شوی ځوړندي، سترګو فریشر راوستای، سترګې مثلا درنجې کړي، نه بیا دا اضافه پوستکی دی یو خاص جراحي په واسطه باندې لري کوو چې هغه یو خاص او ظریف کار جراحي د چې ته هم اپر بلیپوپلاستي وایي. دا جراحي دی یو خاص سرجن په واسطه باندې کیږي، پلاستیک سرجن په واسطه باندې چې دا اضافه پوستکی کې لري شي او هغه په داسې تارو وګنډي چې هغه ډېر کمزوري تارو نه، چې هغه 0.8 0.1 0.6 نمو باندې دغه تارونه یادېږي. هغه په دې خاطر باندې موږ دا ګنډو چې دي د اسکار یا زخم پاتې نه شي، او انشاءالله موږ چې کومې جریانې خلکو ته کړي دي، د هغې ټولې خلکو ته معلومې دي، هېڅ داغې نه ده پاتې شوی. نو دغه نو د معلوماتو چې د دغو
په دې څو روپۍ مصرف راځي، دغه هر تداوی چې تاسو نومې واخیست د سترګو لپاره یا د نور مخ لپاره، په هر یوې به څو مصرف راشي تر افغانیو کې حساب وکړو؟
دا خو فرق کوي کنه. مثلا بوټاکس دوه درې کمپنۍ دي، چې یو ته الرګن کمپنۍ وایي، له ټولو نه ښه بوټاکس دي، انټرنیشنل بوټاکس دي، چې هغه تقریبا $180 پورې یو دانه بوټاکس ته یو مریض ته زر کېږي. همدارنګه فیلر چې هغو کې ښه کمپنۍ ده، جوي دار هم ورته وایي چې هغه تقریبا $150 باندې یو شیشي د هغه قیمت لري، انټرنیشنل قیمت یې چې کوم ده. ولې دلته اوس کوریا، چین، ایران، لاسه نورې دواګانې راستلې دي چې د یو قیمتونه ټیټ دي. دا خو په دې لحاظ باندې سپاتو پلاستیک سرجری یو انټرنیشنل کاست د پلاستیک سرجری د چا غیر قیمت له ولې متاسفه نه چې په افغانستان کې عمره خلک ډېر پیسې هم نه لري چې په جریان د عمره ورکی او عمره او غي علاقه مندان هم نه دي چې د عمره زیاتې پیسې په جریان ورکی. خو بیا هم دلته چې اوس موږ ته زیات مراجع چې هغه د سترګو خوښه پوستکی چې څومره کې یا مخ کته ډېر ځوړند شوی چې د موږ ورته د سخت دي چې ځوړند یا کومه تشال چې ورته وایي دا کسان بیا موږ ته مراجع کوي هغوی لپاره بیا موږ د پلاستیک سرجري کوو هغه په ډېر کم او ارزانه قیمت باندې. حتی مثلا په خارج کې دغه تنه د سترګو پاس او لندې جرایي کې کوي $1,000 د دې نارمل کاست د ولې په افغانستان کې موږ ته $1,000 کوو نو ته فکر وکړه چې موږ څومره خلکو سره دغه کوو د امارات کوو په دې خاطر باندې چې دا خلک بیچاره غریب خلک دي نور ملکو ته تللی نه شي. نو دې لپاره موږ دوی لپاره په هر تداوي کې دغه راوستلی ده ډېره کموالی راوستلی ده ولو که موږ دولت مالیه ډېره زیاته اخلي خو په هر حال بیا هم موږ کوشش کوو چې ولس ته ښه خدمت وکړو ولس باندې رحم وکړو د هغوی دپاره د هغوی د مشکل د حل لارې وسنجوو. نو دا ټول په دې کې شامل دي.
او ډاکټر صاحب مراجعین مو ډېر څوک دي پیغلې نجونې دي که هلکان دي؟
نو معمولا خو زمونږ خو تقریبا شپیتونو تر اویات استاده ښځې دي او جریانو دپاره چې کاندیدیږي هغه معمولا د څلوېښتو کالونو چې عمرونه پورته وي هغه بیا د مخکې جریانو دپاره کاندیدیږي او هغه ځوانې نجونې چې کومې دي هغوی چې سترګې یا مثلا د دې هزارګانو غوندې پړسوب ولري چینایانو غوندې یا د دې فلیپینیانو غوندې بخښنه غواړم د هزاره کلمه مې چې ویلې ځکه دا هم یو مشکل ده د هزارګان ورونه راڅخه خفه نه شي. موږ اکثره همدا مریضان دي یوې د سترګې پاس پړسوب لري موږ بیا وای نه د چربی لري کو هغه اضافه کوکای ورنه لري کو بیا د سترګې بیرته د پاس ساحه دننه ځي او د شي په نورمال شکل باندې ښکاری لکه یا مو خلکو
یعنی چې سترګې تنګي وي هغه ورته لګي او څه پورته کولای شي
چې تنګي هغه مو ته غټولای شو هغه ته اکو پن سن پلس سرجری وای هغه هم ورته کو او همدارنګ د بلوپروپلاستي مورته کو هغه انجونې چې مثلا دی وو پدې ټي ټي وي یا ډېر وګدي یا کګي ډېر مونته چې اکثره اوس مراجع کوي د پزو دی وجه نه زیات خلک راځي هغه ورته جوړو او هغه د پاره د پزو لپاره اکثره ځوانان انجونې راځي هغه ډېر تشويش کوي هغه ته رینو پلاستي وي بیا موږ هغه ورته کو. نو دا ټول دلته شکر د افغانستان کې دا جراحان جرایګان د تدابیر ټول په ستاندرد ډول باندې کېږي نه د سیسټم مثلا یو پادی لیول باندې کېږي دا کوم جرایي چې زول زر په افغانستان کې کوم همدغه ټول باندې نن سبا په لندن کې امریکا کې استرالیا کې همدغه ټولونه کار اخلي. بل دا چې مونږ د پلاستیک سرجنان یا جلدی متخصصین ټول دنیا سره وسري په لندن کې کانفرنس یې نوې اپډیټ شایراتي هلته موږ دعوت کړي که په امریکا کې که په دوبۍ کې که په ترکیه کې زه دا اوس ورځ مخ کې ترکیه ری دا شی ویډیو مشهور مهم کانفرنس تلاړو ما ورکشاپونو نو حالت چې کوم سرجریانې کومې تداویانې مونږ کړي مونږ غوي سره شریکې کړې غوي مونږ سره شریکې کړل. نو ما هدف دا ده چې اوس افغانستان د جلدی په برخه کې او د زیبایی په برخه کې له دنیا سره مساوي روان ده. یعنی هغه مریض چې زه په افغانستان کې تشخیص نه کوم هغه شاید په نورو دنیا کې هم تشخیص نه شي او هغه ناروغان چې زه دلته په کوم ستاندرد ډول باندې هغه د دبليو ایچ او د ګایډلاین مطابق تداوي کوم نو هغه هم په ټول دنیا کې له موږ نه د اخیستل کیږي استفاده کیږي. موږ خپل د دنیا د مشهور متخصصینو یو ګروپ لرو هر هغه متخصص چې کوم ناروغ سره مخ یا هغه باندې مشکوک سی هغه اټس دی هغه مکمل ریکارډ موږ ته په ګروپ کې چې بیا موږ خپل هغه باندې نظرونه ورکو بیا په اخر کې ا ډیسکشن یا مجزوم دلاره نو کو یا مثلا د ویډیو کال دلاره نو کو دا مشکل حل کو. نو خوشبخته تنه په افغانستان کې جلدی ناروغي بيخي 0.0 تر راغلي ده، لیکن کنټرول شوی ده. زیبایی برخه که هم ډیر مخکې روان ده او نور به هم همداسې مخکې ځي. مونږ وزیر صاحب ته هم داسې مشوره ورکړه وسې ته کوشش وکړه په افغانستان کې په سکتور خصوصي باندې زیات فکر وکړه چې هر څوک د هر ناروغۍ لپاره یو شخصي اختصاصي روغتون جوړ کړي، چې خوشبختانه دې لپاره اوس یو نوی اتحادیه رامنځته شوه د شخصي روغتونونو، چې دیارله شفاخانه د ډیرلو شپخانو رئیسان د سکتور خصوصي بورډ تر اغلو چې بغو کې زه هم شامل ما، او په اول د جنوري په افغانستان کې یو لوی کانګره لرو چې هغه کې تمنګ یو رئیس ته نو او یو ورته معاون ته نو، نو په هغه به له خیره کا وخت او بیا به تاسو سره تفصیلی خبرې وکړو د افغانستان تبابت به در سره شریکو. مون همدا چې کوشش کوو چې په افغانستان کې تبابت معیاري کو، هغه بے کیفیت دواګانې چې واردېږي هغه بند کو، هغه ډاکتران چې هغوی مجوز یا واقعا ډاکتران نه هغوی ته د هغوی روغتونونه او کلینیکونه او دا شیان ور وتړو، او هغه کسان چې هغوی واقعا ډاکتران دي هغوی د عامې روغتیا د وزارت نه اسناد لري هغوی رجستري هغوی ته اجازه ورکړو. نو د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همداره. نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویل چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه درغلی چې ټول هر څه معیاري کې، حتی بعضې آرایشګران دي، آرایشګرانې دي، دا سلمانیان دي، دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیستی هلته یې لګولی چې راځه خال درته ایسته کوم، توروالی درته ایسته کوم، مګر دوی په دې نه پوهېږي چې دغه لیزر څومره سایډ افیکټ لري، څومره نقصانات ورکوي، او څومره خپل دغه شخص څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي. خو دغه د پاره د اوس مونږ او دغه بورډ او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکارۍ باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت تفریح نکړو.
مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان په دې لښ تاسو خپل کارونه کې بریالي شئ. حکم کسان چې غواړي د جلد په برخه کې په ځنګړې توګه د مخ کولا لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي، متخصصینو ته مراجعه وکړي، که څه په دې برخه کې په نړۍ کې د پوستکي د ښکلا د مخ د ښکلا قیمتونه ډېر لوړ دي، خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یې دونه وکړه په افغانستان کې لا هم ارزانه دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره ورو چې هغه د چولې واکسینونو مهم دي او باید واکسین وشي، په دې ورسره خبرې کړې دي. په همدې سره به خبرونه باید ورسو. ډاکټر صاحب له تاسو نه ډېره مننه، او کور مو ودان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانه د ژوند ژغورنې یو وسیله بولی، او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیږیدلو ماشومان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کوم ناروغیو په وړاندې په تیره ماشومانو ته ورکول کیږي، مؤثریت څومره دی، او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عام روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي ملما د خبرونه ته خراغ لاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده. زما زوکړه په د دې سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لمړنۍ زکرې محمدي صاحب زاده، او ثانوي زکرې مې په پاکستان کې کړې دي، او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم، او بیا وروسته د غینا په مختلفو ارګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي. زما لمړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و، چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کال می اغیسر کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کال په مالیجی بش کې د پانتون روختون د ماشومان او د سانګې تخنیکی مسول په صفت می د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هلتنت انټرنیشنل نومې د اغیسر می کار کړی دی د ماشومان او د لپاره. بیا 15 کال د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې په دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ڈی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټاپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه وس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بل خاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عام روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټر فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن لخوا تبدیلی ده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شویم. په نیشنل یو سی یا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سنټر کې د ترحداتو لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شویم او اوس هم د مکینګ د یو ادارې لخوا نه چې سپورټ د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې
دغه لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
زه ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومان او د ماشومان سره بم لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینا دا و یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لارم نور کوچیان سره مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثيل کوو. هغه وخت نه زما د طب سره مینه و او د الله ناراضي چې خپل هدف ته رسیدل.
ډیر ښه. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي، یا د منځوړل شوی واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غیر په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسینې دا غیر په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کی. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
رازم یو جهانی ګټي دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کموي، یعنی که یو مرز کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړه په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي. اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو. او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لک خلک چې واکسین شوي نه وي حتی هغه لږ خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوي.
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي تدبیر د پوخخ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوخخ ولرو یا کاورج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولای شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لاري مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکولوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنج د ناروغي څخه وقایه کیږي. منګه د تور جړی سبداغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري دوز ورکو او نوې زیګدلی ماشوم ته چې دا هغه دی به هر څه ژر په یو میاشتنی کې من ماشومان ته 15 ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کید او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشي ودی منګه استادې تقریبا تلويخ په 20 کال د مخه د دې او د ریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبر شي. بل د تور ټخلی یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 ګونی واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې د غپیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د طلاق څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې ورستپاتې هوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او دغه غریب هوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی بي 13 لکبره کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مطابقه کوي. دغه خوشبختانه ټول د امیر روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګای وی چې د دې نه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دون بودیجن لري یا نړیوال دون بودیجن لري چې لویانو ته وکی، او نور نړی کې د پی سی بي 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهی
بل
او ډیر لوړ لګښت لري.
بله، یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد د چپ کې پولیو ډیر په حساب چوي دي د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خپرېدو خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي تپیږي.
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړې ډیر اسانه ده، او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړی پولیو محو کړی ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکولې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوې ده هغه د افغانستان نه وو. د ممرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنی او موږ هم
بله
نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونو خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي، او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه، یونیسف نه، دبليو ایچ او نه، او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لري چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګه ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دي د پرلرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نیشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاص شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پورې ساتل کیږي. دسی واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دی، او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمنګ نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمنګ ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دغه ټول جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په تاته باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښ، اپسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی، او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځه وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چالت زر کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټ کی او دا شان و کی. خوشبختانه منګ د دې پیخي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دی، او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله، راځي یو بل مهم موضوع ته. په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته، ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده، او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي، په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمدن عامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمنګه ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره منع ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټولې نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دې کې ده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږه اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی، او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږه د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي، دا ځان ته داغي کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره خوخي، د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغه ته خوخ کی. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپل بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګرانوي، خو کراشو د دې چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغي هم ډیره خپریږي، روغتیایي خدماتو څخه تقریبا یو څه به برخې نه هم دي اکثره لری پروتو سیمې. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویلی شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم موږ په افغانستان کې لرې سیمې لرو چې هلته روغتیایي خدمات نه عرضه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامې روغتیا وزارت ته دا دی او بیا نړیوالو موسساتو ته دا دی چې هغه سپینې ساحې په ګوته کړي او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسوي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ هلته د ټولنې د آگاهۍ کچه د لوړې ترڅو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي، دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، هغه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د آگاهی کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالر پروتو سیمو کې؟
دا کمانه د څه پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي ګانې څنګه دي؟ زه تاسو ته ویل شم چې منګه ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې، یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پروتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم اوټریچ واکسین کوي. دا یو برنامه. ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشري دو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کم مثبت شي، معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښته. نو دا غیر د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژیک کمپاین دی میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جامی توګه په استلا سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورک سره ورکول کیږي، چې باغی کې رضاکاران دي، باغی کې عامه پوهاوی کسان دي چې د خوا کور په کور تلل، او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک ماسک یا صاحب صاحزي او الټا واکسینیشن کې، چې د کور په کور واکسینیشن کوي نشي. نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي، او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي، زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په آخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنې لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونو ته څه غواړي وایي مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپلو ډاکترانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو، هغه ناروغیو دپاره چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغې ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو، او ما یې مخکې نمونه واخیستل، د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپلو ماشومانو دپاره ورکوي، خپل افغانانو ته، د افغان بچو ته چې ډیر نورو ناخوالو سره مخ دي، دوی ته هم ورکوي چې د دې بچیان هم د هغه
جهان میں سفروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم دن سم دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں خبر میں دوا
سمې دنیا نه غلارم نه دا ستا پوښتنه